السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. تر خبرونو وروسته پر راپورونه کوي چې په کابل کې د روسیې سفیر وایي افغانستان د روسیې الوتکو له رانیولو سره لیوالتیا ښولې ده. په پیل کې له ناجیه ساپینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه بریدونو کې د داعش ډلې نون نس وسلول وژل شوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جوزجان له والي سره کتلي او د لبنان په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او نون نس ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه هوایي حملو کې د داعش ډلې نون نس وسلول وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د سیمې د تصفیې په حال کې دي.
تر اوسه پورې د هوایي بریدونو پاکرت کې چې تازه تازه شوي دي، څلور هوایي بریدونه شوي دي، 19 داعش وسلوال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي. وخت نا وخت داعش لوري ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې شي.
د داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راپدې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسله والې ډلې ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمالي درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل. رشید مرادوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي د پروژې په ګډون د ګډو پروژو د څېړنې په مقصد په پام کې لري چې د بلخ او فاریاب له چارواکو سره هم وګوري. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مرادوف له ترکمنستان څخه اقینی بندر ته د اورګاډي د پلان شوي پټلۍ سهال نږدې وکتله. د عزیزي په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د نوي مزي د غزولو د امنیتي امکاناتو په اړه هم سلام مشورې وکړې.
هدف سفرشون اول بازدید از خط
د دې سفر هدف د اورګاډي د هغې پټلۍ کتنه او ورزونه و چې ترکمنستان له اقینې سره تړي څو معلومه کړي چې شرایط ورته آماده دي کنه. د سفر بل برخه د برېښنا د مزو د غزونې ارزونه و چې څه وخت مخکې د افغانستان کې یو جنجالي پروژه و. د دې سیمې امنیتي وضعیت ورزو چې آیا امکان لري له دې ساحې د برېښنا مزي تیر شي.
د جوزجان والی زیاته کړه چې رشید مرادوف د هغو ساحو لیدو ته هم درځونې لپاره ولاړ چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین پکې تیریږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ. وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راووځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه تلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجې ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې د خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجې ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 5 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د جولان ولسوالۍ مرکز ته د رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجي د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کوو، 1800 د شیان وژل شوي. شیعه ملیشې هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګري وي. په همدې حال کې د عراق د تروریزم ضد ځواکونو یو پوځي مسؤل تورن احمد علي ریوټرز اژانس ته وویل
فلوجه کې روسي جګړه هم پاتې ورسېده. په ځنګړې توګه په جولان سیمه کې د ټوریزم ضد ځواکونه فلوجه په بشپړ توګه آزاد او تصفیه کړه. موږ دا مهال تر هغې پله لاندې ولاړ یو چې دلته دوی عراقي فعال مصطفی الحراري په دار زړولی و. جولان په اسانۍ تصفیه شو. دلته او هلته ځینې کمینونه شته، خو اوس ټوله ساحه زموږ په کنټرول کې ده.
فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وه. راپورونه وایي د لبنان په ختیځ کې په یوه ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د حزب الله المنار تلویزیون نن خبر ورکړ چې ګڼو ځان وژونکو بریدګرو د سوریې پولې ته څیرمه د لبنان په قه ښارګوټي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانونه منفجر کړل. د قه ښاروال لبنان غږ راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او په ټپیانو کې درې لبناني سرتیري شامل دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په برید کې څوک لاس لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تیرې اونۍ د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې پر اردني سرتیرو شوې وه. ځینو سرچینو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس ته پرون ویلي چې هغه حمله د داعش ډلې د یو جنګیالي لخوا شوې وه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تیره سې شنبې په یو موټر بم چاودنه کې ګڼ سرحدي سرتیري ساتونکي وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې هغه برید له سوریې دننه شوی و. په منفجره موادو ډک موټر د سوریایي کډوالو هغه کم ته نږدې وچاودېد چې په یوه لرې پرته سیمه کې پروت دی. دغه سیمه د اردن، سوریې او عراق پولې ته نږدې پرته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د ټولپوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. جان کاري پرون کې له خپل ایټالوي سیال پاولو جینتیلونی سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر تداوم ته ژمن وي. ښاغلی کاري وویل
One of the things that I want to emphasize in coming here today
هغه څه چې اروپا ته پر تاک سره غواړم ټینګار پر وکړم دا دی چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهم دي. یو هیواد پریکړه وکړه، طبیعي خبره ده چې امریکا هیله درلوده چې د دې پریکړې نتیجه به بل ډول وي چې داسې ونشول. خو په دیموکراسي کې چې رای ورکوونکي څه وایي د مشرانو دنده د هغه اورېدل دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې داسې لاره به غوره کړي تر څو د هغو اندېښنو ته باید ځواب ووایي.
په پام کې ده چې ښاغلی کیری به نن د برتانیا او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د برتانیا د ټولپوښتنې په اړه چې له اروپایي ټولنې د دې هیواد وتلو ته لاره پرانیزي خبرې وکړي. او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل واکمن ګوند متحدې روسیې کانګرس ته د پارلماني انتخاباتو په درشل کې وینا وکړي. په مسکو کې په دې غونډه کې به د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدوف هم برخه ولري. کرملین ویلي چې کانګرس په پام کې لري د متحدې روسیې ګوند د راتلونکو 15 کلونو انتخاباتي پروګرام تصویب کړي او د ولسی جرګې یا دوما د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند د کاندیدانو لیست وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین لس ورځې مخکې یو فرمان صادر کړ او د سپتمبر 13 په روسیه کې د هغو انتخاباتو لپاره وټاکله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت هرکلی کوي.
هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوي. زموږ ماسیوین د اوسم پروسه کې کار شوی په مختلفو برخو کې.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې او افغان قواو ترمنځ د روانې نښتې له وروستي حاله مو هم خبر وو. د نوی کابل بانک درانیولو لپاره یو افغانی شرکت خپل غوښتنلیک مالیه وزارت ته سپارلی. له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اغېزو او عواقبو هم معلومات درکوو.
که چه تنگستان ورسره دا با زیاد اروپایی ده هدیره پر مضبط و مضبط اکیز بیتر درلو دیک و افغانان ده پر با هم یو اندازه بد خطر کدیوی چه پر شرکی اروپایی ده دوم اندازه ده کار زمینه هم نو
د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو دوه اونیس پروګرامونه په هم د خبرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر منتیسکی پرون په یوه مرکه کې وویل د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو په مسکو کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د مرستو هرکلی کوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکی تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولي په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایی پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغانستان د روسیې د مرستو هرکلی کوي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیری زیاته کړه
که روسی واد آماده وی او حاضر وی د افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي د افغانستان حکومت وسلوال پوز ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې د زموږ خپل جګړه نه ده. هر څو چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوو. زموږ محصلین د اوسم پروسه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړېدو لپاره په دودیز ډول له روسي الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیر په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 په نوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیر وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنېدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناټو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
پراپور کې مو وردل چې په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې افغانستان د روسیې الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت هم وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان خپل جګړه نه ده او د نړۍ هر هیواد کې له کابل سره په دې برخه کې مرسته کوي ورته هرکلی وایي. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیت او حضور روسي چارواکي هم اندېښمن کړي دي. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د حضور او فعالیت راپورونه زیات ورکول کېدل. سات مخکې مې د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوژاني نه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه په کوټ کې وروستی حال څه دی؟
وروستیو کې په کوټ ولسوالۍ کې داعش ډلې یو ځل بیا هم خپل ظالمانه حرکت سرسره کړل او په زیات حجم سره یې د کوټ ولسوالۍ په سیپای او نورو سیمو کې حملې ترسره کړلې. د دغه حملو په ترڅ کې کوم ارقام معلومات چې مخکې سره شریک شوي دي ولې وروستي معلومات چې همدا جړې په سیپای او هغه سیمو کې چې داعش جګړې کړې وې نوک کماندوی ملی اردو امن اعظم ملی پولیس همدارز نور سرتیری هلته میشت دي. پاسن کول کې هم هلته ځای پر ځای شوي دي. هوایي ځواک نوک ګرځي لحظه پر لحظه هغه سیمې چې هلته ورته سیمه ورکول شي په هغې باندې هوایي بریدونه ترسره کوي. تر اوسه پورې د هوایي بریدونو په اکرت کې چې تازه تازه شوي دي څلور هوایي بریدونه شوي دي، 19 داعش وسلوال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي. وخت نا وخت داعش نورې ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې شي. زموږ حرکات یو ډول دي چې داعش له سیمې څخه ونه تښتي. ځینې سیمو کې هلته ملکي وګړي میشت دي، په همدې خاطر باندې زموږ حرکات له ډېر احتیاط څخه کار اخلو تر څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
د دغو جنګونو له پیله تر اوسه پورې د داعش څومره غړي وژل شوي، ځکه چې په رسنیو کې زه د نقیز ارقام ورکول شوي دي تر اوسه پورې؟
لومړۍ ورځ کې جګړه شوې وه، یو دېرش داعش وسلوال وژل شوي وه او سر دوه دېرش نور زیات ټپیان وه. چې بیا څلور ویشت کومه جګړې او نښتې شوې وې، دوه ویشت داعش وسلوال وژل شوي وه او لسګونه نور ټپیان شوي وه. د نن کوم راپور چې زموږ سره دی هغه وروستي معلومات مخکې تاسو سره شریک کړم.
خوجانې صاحب، داعش ډلې په دې وروستیو کې په چین کې زیات فعالیتونه کول، دوی څنګه کوټ ولسوالۍ ته یو دم مخه کړله؟
د داعش په دغه وسلوالو کې اکثر د اورګزی او د پاکستان هیواد زیات داعشیان دي. دوی هر مهال غواړي چې د ننګرهار ولسوالۍ کې دوی حرکات ترسره کړي. د تورخم، جلال آباد لوی لار لپاره مهمه ولسوالۍ ده او کچیر کور کې ستونزې پیدا شي، زموږ د شینوار لوی ولسوالیو کې ډېرې ستونزې ولګيږي. زه هم قدم کې کوټ ولسوالۍ کې ډېرې غرنۍ سیمې دي، دښمن وکول شو چې هلته په زیات هجوم باندې حرکت ترسره کړي. نورې موضوعات به هم ول چې هغه به له میډیا سره شریک نه شي اوس مهال، ولې مرکزي ادارې سره څومره خبرې شوي دي. مرکزي ادارې همدغه لارښوونې دي چې هر څنګه چې کېږي دا ځل په ننګرهار کې داعش فردي فردي هم له منځه وړل کېږي او تر هغې به دغه عملیات دوام لري تر څو دوی په بشپړ ډول له منځه وړل شوي نه وي.
د مشرانو جرګې رئیس پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش ډلې په کوټ کې سخت ظلمونه کړي دي. په رسنیو کې هم دغه راز په ټولنیزو شبکو کې خلک عکسونه شریکوي او داسې ښیي چې داعش ډلې هلته د عامو خلکو کورونه سوځولي او کسان یې یا عام خلک یې برمته کړي دي. دغسې قضیې څومره زیاتې دي یا څومره جدي دي؟
یو شی باید زه واضح کړم چې کوم انځورونه په فیسبوک کې خپاره شوي دي اکثر ډیر پخوانی انځورونه پیدا شوي دي او د فیسبوک لارې خپاره شوي دي. دا تازه عکسونه نه دي، تازه عکسونه ډیر کم خپاره شوي دي. زه ویلی شم چې حتی بهر کیدای شي د سیمې څخه کوم انځور هم نه خپور شوی، نو ځکه داسې ویرجن انځورونه خپاره شوي دي او دا ډیر پخوانی انځورونه دي. اوسنۍ جګړې پورې کمتړه.
بله، ولایتي ادارې د کوټ د اوسیدونکو او زیانمنو کسانو د پاره د خوندیتوب څه میکانیزم سنجولی په دې خاطر چې زیات کسان شایي چې د جګړې له ډاره له کوټ څخه ووځي؟
اوس مهال په سیمه کې ویره نشته. د کوټ ولسونه ډېر زړور بیدار ولسونه دي، دوی هر وخت قربانیان ورکوي. تصویر چې په افغانستان کې یوازیني خلک هغه د کوټ ولسونه وو چې د داعش پر وړاندې دوی خپل غږ پورته کړ او داعش ته یې ماتې ورکړه او د دغه ځای نه د ولسي پاڅون په شکل باندې دای سره مستقیمن وجنګېده. په کوټ ولسوالۍ کې رښتیا هم مالي زیانونه اوښتي. ګڼ شمېر کورونه د داعش له لورې په بېرحمه ډول سره سوځول شوي دي. د جناب والي صاحب په لارښوونه باندې تېره ورځ بېړنۍ ناست ترسره شوه تر څو موږ د کوټ هغه تخریب شوي کورونه ژر تر ژره ورغوو. د روژې مبارکه میاشته هغه کورنۍ چې غاړ بندې دي او ځانونه ورته وختي مرستې ترسره شي. په دې ناسته کې مرستندویه ادارې او نور هم شتون درلوده. پلان نیول شوی انشاءالله نن به دوی سره عملاً مرستې پیل شي او هغه کورنۍ چې اړتیا لري له مرستو برخمن شي.
د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوجانی و چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ د رواني نښتې په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورتي پروګرام د لوبل میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډیا چر. خو اوس به اجمل تورمن راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې لخوا د وروستیو ناکراریو په اړه مطالب پر کړی دي. ارمانی ملي خپلواکي رسپانې په خپل مطلب کې د ننګرهار د ولی سلیم خان کندزی له خولې لیکلي چې په کوټ کې یو شمېر مېرمنې چې د جګړو له کبله لا درکه شوې وي د وضعیت په سمیدلو سره بیرته په کور شوې دي. کندزی د یک شمې په ورځ ناوخته په ننګرهار کې رسنیو ته ویلي په دې کې د شک ځای نشته چې داعشیان هیڅ چاته درناوی نه لري او که په جګړه کې له ښځو او ماشومانو سره هم مخ شي وژني. په مطلب کې راغلی سلیم خان کندوزی رسنیو ته ویلي چې په کوټ کې په درې ورځنیو نښتو کې د داعش ډلې شپږ دېرش کسان په مخامخ جګړه او پنځه نوي نور یې په هوایي او توپچي حملو کې وژل شوي دي. په مطلب کې دغه شان راغلی د ننګرهار ولایت لپاره سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د کوټ ولسوالۍ لپاره په ټولي ډول 400 سیمه ییز پولیس منظور شوي چې 200 یې په خوا استخدام شوي او 200 نور به هم ډیر ژر استخدام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي که داعش د ننګرهار ولایت په کوټ کې بیا سر راپورته کړی او ملکی وګړي وژلي خو پر ضد یې سخت عملیات روان دي. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په افغانستان کې د پخې ټینګولو نه دی. دا ډله چې د پاکستان لخوا روزل کیږي منځنۍ آسیا او په ځانګړي ډول روسیا ترې په ویره کې ده، نو هغوی باید د دې ډلې د روزونکو پر ضد غږ پورته کړي. د سر مقاله لیکونکو په وینا په افغانستان کې ترهګري چې په هره نامه وي د اندېښنې وړ ده، خو پر ضد یې مایزی او نړیوالې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي ننګرهار وژغورئ کنه کابل په خطر کې دی. په مطلب کې راغلي د ننګرهار اوسنی وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او په دې اړه د حکومت بې غوري به کابل هم د بلا خولې کې ورکړي. دا مطلب لیکوال لیکلي په دې کې شک نشته چې طالب او داعش د ټول هیواد امنیت ګواښي، خو د دوی په وړاندې د مبارزې میکانیزم ناکام دی.
د نیوی کابل بانک درانیول لپاره یو افغاني کمپني خپل غوښتنلیک مالیه وزارت ته سپارل دی. کارپوهان د شیخ دام غنی وایي چې باید شوه څارل سي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د نیوی کابل بانک د خصوصي کولو د هڅو په لړ کې د جی ای سی آریانا په نامه یو افغاني کمپني حاضر شو چې خپل غوښتنلیک په رسمي توګه د مالیه وزارت ته وسپاري. د مالیه وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني وویل دغه کمپني د ټاکل شو سلورو میاشتو په موده کې وتوانېده چې شرایط مطالعه او خپل آفر یا وړاندیز په رسمي توګه د مالیه وزارت ته وسپاري. ښاغلي کوهستاني د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یاد کمپنی د پیشنهاد ټول مواد به یو معتبره کمیټه وڅیړي.
یک کمپنی که پرو کمپنی داخلی خودم و شماستن؟
یو کمپنی چیز موگا و ساسی داخلی کمپنی دا دا جی اس سی آریانا پنامه دا دوی افر تسلیم او. دا داغ افر دا مطالعه لپاره یو تخنیکی کمیته جوریگی که تاکل شوی شرایط او معیارونه پوره کړی وی بیا بل مرحلی تجو چی هغه دا قیمتدار افر پنامه یادیگی.
د ښاغلي کوهستاني د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو اعلان خپور شوی دی. په اعلان کې تاکید شوی چې علاقمند کمپنۍ کولی شي چې په څلورو میاشتو کې شرایط مطالعه او خپل وړاندیزونه د مالیه وزارت ته ورکړي. د اعلان له خپرېدو وروسته دوو کمپنیو پاکستان کمرشل بانک او جی اس سی آریانا کمپنۍ خصوصي کېدو ته علاقمندي وښوده، خو هغه مهال چې د پاکستان کمرشل بانک د نوي کابل بانک اخیستو ته لیوالتیا وښوده، ملي شورا او بیلابیلو مدني بنسټونو انتقادونه وکړل چې حکومت باید له پاکستاني بانک سره دغه معامله ونه کړي. دوی ویل د دولت د ځینو ارګانونو د کارکوونکو تنخواګانې د نوي کابل بانک لخوا اجرا کیږي او د دې لپاره چې د دغو کارکوونکو هویت خوندي ساتل شوی وي ښه به وي چې نوی کابل بانک پر یوې کورنۍ کمپنۍ وپلورل شي. کله چې په 2010 میلادي کال کې کابل بانک له مالی بحران سره مخ شو، دولت تر خپل کنټرول لاندې راوست او د نوي کابل بانک په نوم یې فعال کړ. د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار د نوي کابل بانک د خصوصي کولو دغه اقدام ستایي او تاکید کوي چې حکومت دې د دغه بانک د خصوصي کولو پروسه په دقت سره پر مخ بوزي.
نوی کابل بانک خصوصي سي کو د عام خلکو د سپما یا د حسابونو د حفاظت په برخه کې به یو غټ اقدامي چې د نوي کابل بانک کې غلط ترانزیشنونه د سبب شوي دي چې خلک خپل حسابونه خپل مالیات سرمایه له دې بانک نه په عاجله توګه وباسي. د ما په فکر یو نیک اقدام ده که چیرې د مالیه وزارت وکولی شي چې په ښه شکل دغه مدیریت او نظارت کړي.
د مالی وزارت وای د نوی کابل بانک د خصوصي کولو دغه پړاو لومړی او تخنیکی دی، او په بل پړاو کې به دوی د قیمت په اړه د یاد کمپنۍ اسناد وسیړي او د وروستۍ پریکړې لپاره به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 خصوصي بانکونه فعال دي، او د افغانستان بانک مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې پر دغو بانکونو بشپړه څېړنه لري او هڅې کوي چې بیا د کابل بانک په څیر پیښه تکرار نشي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت منصوبینو په دوو جلا جلا قضیو کې 3000 کیلوګرامه امونیم نایتریټ نیولی دي. تفصیل له نجیب الله الخیل نوري.
د اکشن به ورځ نه وخت د لوګر والی حلیم فدایی آزادې راډیو ته ویل چې د امونیم نایتریټ یو موټر د دوو وسوالو سره یو ځای د اکشن به ورځ او دوهم موټر د دوو نورو ساتونکو سره درې ورځې وړاندې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا نیول شوې دي. د لوګر والی وایي د افغانستان د حکومت وسوال مخالفین د امونیم نایتریټو څخه د بمونو او چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه پورته کوي او په دې توګه د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخوي.
زموږ امنیتي ځواکونو 3000 کیلو گرام المونیم نایتریت نیولی دی چې د دې په کشف او ثبت سره د زرهاو انسانانو ژوند ته نجات ورکړ شو، ځکه چې باغیان دغه مواد ماینونو کې او په نورو منفجره موادو کې استعمالوي ترڅو زموږ د ولس ژوند تهدید کړي او د ولس پر خلاف یې وکاروي.
د لوګر والی دیات ولایت ډاټمن امنیت د کابل په ګډون د ټول افغانستان لپاره د ارزښت وړ وباله. د وای لوګر لیوی خو په سرحدي ولایتونو کې دی، بل لوري ته د کابل سره تر ټولو نږدې دی او د دې ترڅنګ د افغانستان د ولایتونو سره ګډه پوله لري. حلیم فدایی وړاندې ویل که چیرې د لوګر امنیت ته پوره پاملرنه وشي نو په دې سره د افغان حکومت چارواکي دا فرصت پیدا کوي چې د هیواد پرمختیایي کارونو لپاره ښې برنامې جوړې او عملي کړي.
لوګر هم سرحدي ولایت، هم مرکز تر ټولو نږدې ولایت، هم و ولایتونو سره سرحد لري. نو په دې خاطر باندې لوګر وسلوالو هغه اثر کمول به دا معنا ولري چې مرکزی حکومت به د دې لپاره فرصت ولري چې هغوی د افغانستان د اقتصادي انکشافي او ثبات لپاره مؤثری برنامه په آرام زړه او آرام سابانی جوړ کړي.
د لوګر والی حلیم فدایی ویل چې په یاد ولایت کې د کشفي او امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډیرښت په وسلوالو ځواکونو د خلکو د باور او اعتماد ډیرېدل او امنیتي منصوبینو سره د ورانکارو بریدونو په مخنیوي کې ولسي همکاري د دې لامل شوې ده چې د وسلوالو د ډیرو فعالیتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي او د پخوا په پرتله د لوګر امنیت ډاډمن وګرځي.
بل خوا په پکتیا کې ځینی عالی رتبه چارواکي دا مني چې په اداره کې د ظرفیت د کموالي له کبله هغه ډول چې شایي په منظم ډول پر خپل وخت کارونه نسي اجرا کولی، خو دوی وایي چې د ظرفیت لوړونې پروګرام لري. نور حال د داود تپن په راپور کې.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ادارو د ظرفیت لوړونې پروسه ځکه پیل کړې چې په دې ولایت کې لا هم په اداره کې د ظرفیت کمزوري د کارونو د ځنډ باعث شوې ده. پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ظرفیت لوړونې او شفافیت رامنځته کېدو په یو ورځنی آزاد بحث کې په خپلو اداري رئیسانو د قانون حاکمیت او لځانه د پیلیدونکي شفافیت غږ وکړ.
افغانستان کې چې دا کوم کلچر او کوم کلتور راغلی دی د ابتدا هغه همدا دی چارواکي کوم چوکۍ باندې کینی هغه داسې ګمان کوي چې زه مستثنا یم د قانون نه، او ذهن کې دا خبره چې قانون په نورو باندې عملي کېږي خو ما دپاره نه ده.
خپلو خبرو کې اداره په ښکاره ډول د ظرفیت په لحاظ ټیټه ونه ګڼله، خو د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دوی د ادارې د کمزورۍ څخه ځورېږي.
زمونږ په ادارو کې اوس هم ظرفیتونه ټیټ دي او له بله مرغه لکه څنګه چې لازمه ده په سمه توګه خدمات خلکو ته نشو وړاندې کولای. د دغسې کنفرانسونو جوړول چې په دې کې د روڼتیا او حساب ورکونې سره البته زمونږ د ادارو مسؤلین آشنا کیږي او بلدیږي ورسره، نو دا به د ښې حکومتوالۍ لپاره البته یو خلار پرانیزي او یو خلا سره ورنه بولم.
د نوموړي په خبره په اداره کې د شفافیت او پیاوړتیا رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته پلانونه ترتیب کړي او غواړي له دې لارې شفافیت رامنځته کړي. په پکتیا کې د ظرفیت کمزوري او شفافیت نشتوالي وجه د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری په اداره کې سلیقوي برخوردونه ګڼي وایي.
دلته ټول مسل مامخ کې ولیک وکیل صاحبان دي که نور مدین ټول د دوی شخصي غوښتنو په اساس باندې د سلیقوي برخورد په اساس باندې اوس را هغه منفي نقاط ته ګوتې وړي او هغه په دې سبب نه اصلاح کیږي او نه اصلاح وړي.
د دې هم وایي چې د ادارې پیاوړتیا په موخه د لوړ پوړي ولایتي چارواکي اداري پرسونل او وکیلان ټول په همغږي ډول د آزاد رقابت له لارې په ادارو کې وړ کسان په دنده وګماري چې په دې ولایت کې د ادارې کمزوري څخه خلاص شي. چارواکي د اداري ظرفیت کمزوري خبره په داسې حال کې کوي چې ادارو ته یو شمېر مراجعین د خپلو کارونو له ځنډ او خنډ سره مخ شوي او په پرله پسې ډول شکایتونه کوي چې د کارونو نه ترسره کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لسنی بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صافی نوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه هوایي حملو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال ادری ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې د جوزجان له والي سره کتلی. ورسله دی چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي. صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. راپورونه وایي د لبنان په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تېرې اونۍ د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې پر اردني سرتېرو شوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل واکمن ګوند متحد روسیې کانګرس ته د پارلماني انتخاباتو په درشل کې وینا وکړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی اروپایي ټولنه لخپل شپږ مؤسسو غوړو غواړي چې لدې اتحادیه دي بریتانیا ژر ووزي ځکه چې په دې توګه دغه ټولنه له نور بحران څخه خوندي پاتې سي. د په داسال کې د چې د افغانانو په ګډون د نور اروپایي هیوادونو غنټ با په ورستیو کلونو کې بریتانیا ته د کار روزګار لپاره تللی دي. په دې اړه مې په بریتانیا کې لمیشت افغان سید احمد شاه سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې پوښتلې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه. د ټول پوښتنې نتایجو له تېرې جمعې ورځې راهیسې په خپله بریتانیا کې پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی؟
اقتصادي لحاظ باندې فعلا لکه د پاون نرخ ولوېدو، د کورونو قیمتونه هم ښکته شول. دا په دې اساس سره چې اروپایي اتحادیه نه انګلستان ووته، په لنډمهاله طور دغه مشکل د الیکشن خو په اوږدمهاله طور سره دا د انګلستان حکومت دپاره ځکه ښه شو چې دلته دغه درې نور یوروپین ملکونه چې یو ځای کېږي په روانو کلونو کې، دغه هم لکه ترکیه او نور، دغه اکثره خلک د کار دپاره اروپا ته، اروپا او د غربي اروپا او بیا بالاخره د انګلستان ته زیات راځي. او انګلستان خلکو دپاره بیکاري لوړېدله ځکه چیپ لیبر د نورو ملکونو پیدا کېدو دې په خاطر باندې انګریزانو نه غوښته چې فعلا لپاره د اروپایي اتحادیه سره یو ځای شي. دوی غوښته خپل جدا د خپل خلکو ول سره او د هیلث سیستم دې فری هیلث سرویس راغله دا دې په خاطر باندې چې عزیز نشي نور خلکو د خوښ استفاده ترې ونشي. دوی ځان ترې غوښته ممکن په لانګ ټرم باندې د فائدې ځکه دا درې ملکونه چې نور شاملېږي اروپایي اتحادیه ته، د دوی ملکونو کاریګر او د نورو شرقي اروپا په بازي کاریګر چې مثلا د دوی اروپا نور خوادونو کې ځان لپاره کارونه پیدا کوي شي، هلته سکل شي، نو په لانګ ټرم باندې کې انګلستان هم د نورو اروپایي ملکونو سره یو ځای کېږي، بیا به اقتصاد دوی ور سره جوړ
شي. بلې کچېر اوس بریتانیا اوس کچېر بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه وځي، د نورو اروپایي هیوادونو د اتباعو برخلیک به څه کېږي چې هلته په بریتانیا کې ډېر رسېوي دي؟ البته په دې ډله کې افغانان هم شامل دي، هغه افغانان چې د نورو اروپایي هیوادونو تابعیتونه لري.
په هغه باندې په اصطلاح یو منفي اغېز په دې کې دی چې لکه تاسو وکتل فرانسې کې هم یو سیاسي ګوند غواړي چې هلته ریفرندم وشي او هغه هم غواړي چې وځي اروپایي اتحادیه نه، یعنی اروپایي اتحادیه لپاره دا یو بد خبر وو. کچې انګلستان ورسره دا به زیات اروپایي اتحادیه لپاره مثبت او مثبت اغېز به پرې درلودي، او افغانان لپاره به هم یو اندازه بد خبر په دی وی چې په اروپایي په شرقي اروپا کې دومره اندازه د کار زمينه هم نه ولا کوم چې په اصطلاح په انګلستان او د نورو دغو کې واشای چې هلته بعضې خلک د اروپایي اتحادیې نه ووځي نو بیا ممکن مشکلات وي. د بعضې ملکونو ته لکه څوک په اسپانیا کې اوسېږي افغانان یا بعضې افغانان په ایټالیا کې اوسېږي یونان کې اوسېږي هغوی ته بیا به ډېر مشکلات وي.
څه باندې 2 میلیونه بریتانویانو د دې هېواد پارلمان ته په یوه آنلاین غوښتنلیک کې ویلي دي چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه دې بیا ټول پوښتنه وسي. دا غوښتنه ستاسو په نظر څومره عملي ښکاري؟
دا امکان نه لري ځکه چې دلته په فیصدي باندې کله چې چا حتی 5% باندې چا وګټله بیا دوباره یې نشي راکولی.
او د نړۍ لوی تجارتي مرکزونه په لندن او د بریتانیا په نورو ښارونو کې دي. اوس که چیرې د بریتانیا له وتلو سره قوانین بدلیږي، تعرفې بدلیږي، څه برخورد به کیږي له دغو تجارتي مرکزونو سره؟ یا څومره تاثیر کوي دغه مسله د دوی پر کاروبار؟
نورو قوانینو کې اکثر د یورپین یونین او د خپل د انګریزانو قانون کې دومره زیات فرق نشته دی داسې لوی اثر پرې نه راځي. لږ تغییرات به راځي خو دومره لوی پراخ پیمانه باندې به تغییرات پکې نه راځي.
په بریتانیا کې میشت افغان سید احمد شاه سادات وو.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو لمیدان تفریح سپورټي پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره د کرکټ د ملي ټیم د نوي مشر اوروزون کې د انتخاب په اړه خبرې شوې دي. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یوه سیمه ییزه مسله څېړو. په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قمندان د داعش ډلې له ولکې د دې ښار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی دی. د دې خبر له خپرېدو سره سم د عراق صدر اعظم فلوجه ښار ته ورسېد او هلته یې له خلکو وغوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د عراق وسله والو ځواکونو د فلوجه ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر الیبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم 2 ساعته وروسته له هغه فلوجه ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له 13 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسله والو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1,300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي عبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي عبادی وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړ وتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجه ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له آزادی رادیو.
خبریاست د
د امپلس دو په نوم په لمریزه انرژي چلیدونکي الوتکه تیر اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره تر الوتو وروسته د نوي کیدونکي انرژي د دوولو په هدف له نړۍ څخه د راګرځېدو د بېساري پرواز لپاره له اطلس سمندره د تیرېدو پړاو پیل کړ. د الوتکې د سویس د برتراند پیکارد له لوري لارښوونه کیږي شاید تر هسپانیا پورې نوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه یې د بوینګ 747 الوتکې دي. برتراند پیکارد او همکاران یې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتره سفر کوي. د الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس دوه په لمریزه انرژي چلیدونکي الوتکه د شپې په مخه په بیټرۍ کې له زیرمه کړې انرژي څخه په استفادې کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي، خو کله چې لمر وي سرعت یې دوه برابره دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ځل په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی زموږ میلمه ده. له دې سره به د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي روزونکو د انتخاب او همدارس د ملي ټیم د نوي لوبو په اړه باندې بشپړ جزئیات اوري. ښاغلی فضلی کور ودان چې په دغه پروګرام کې له موږ سره شریک شوی.
مننه کور دی ودان.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ملي ټیم ته نوی کوچ یا سر روزونکی انتخاب شو. دغه کوچ ویل کېږي د هند دی، که په اړه نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. واقعا د ډېر وخت نه تاسو ته معلوماتو، خصوصا په د اجتماعي رسنیو کې او یا د کرکټ مینوالو دا یو تقاضا درلوده چې باید افغانستان ملي لوبډلې ته یو ستر روزونکی وروزل شي، یعنی انتخاب شي. نو دغه یو غټ پروسیس و چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د مختلفو هیوادونو د هغه کوچز یا روزونکو نه د دوی هغه خلاصه یا سیوی غوښتې وه چې په هغه کې د افریقا نه هم و، د استرالیا نه هم و، د پاکستان نه هم و، د هندوستان نه هم و. خو بالاخره د هندوستان نه چې کوم روزونکی اوس افغانستان د ملي لوبډلې د پاره ټاکل شوی دی، ځکه چې دغه را روانې سیالۍ ډېرې مهمې سیالۍ دي. نو دوی هم کافي تجربه لري او د هندوستان د ملي لوبډلې سره هم د روزونکو په توګه کللې دي، خو د ډېر کم وخت لپاره. اما نور دوی هغه رینجر ټرافي چې ورته وایي یا د آی پی ایل په لوبو کې ډېر غټ مهارت لري. په دا اوس کې چې د انډیا کرکټ بورډ د خوانه درې کسه شي دغه ته پایلل ته وتلي وه چې بیا بالاخره دوه سوله یو دی و یو انیل کوملی و چې بالاخره د هندوستان کرکټ بورډ کوملی د خپل روزونکي په صفت باندې وټاکي. نو په دوم ردیب کې راجب و چې دی و باید ټاکل شوی وای. خو دا زه بیا هم د هندوستان د کرکټ بورډ نه مننه کوم چې واقعا زموږ سره فرام کاری وکړله او په دې روزونکو باندې زور هم واچو چې ته به خامخا د افغانستان د لوبډلې سره ملګرتیا کوي، ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کوو او هغه نور هم حمایت اعلان کوو. اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې موږ نه غواړو چې د مستقیم د یو یو سره تعلق وساتو. هغه یوادونه خصوصا د آسیا په سطح چې کرکټ کې پرمختګ لري، هغه که سرنلکا وي، بنگلاديش وي، نور دغه سی گاونډي هوادونه، موږ د ټول سره شرو وبد غواړو د سپورت په نړۍ کې. اما په دې اوس وخت کې تاسو ته معلومه ده هندستان د سیو حاکمیت په کرکټ باندې لري، لکه په سیاسي نړۍ کې چې امریکا ده. نو د دوی هغه میدانونه په آی سی سی باندې تاثیرات د ټول زمرد لپاره په ګټه تمامېدلای شي. دغه روزونکې
که اشتباه ونه کوم نوم یې لال چند راجپوت ده، د خپل د کرکټ په اړه باندې وایي چې څومره ورتیا بلري او څومره به وکولای شي افغان لوبغاړي چې له سره راحت اوس یو ستریز ده.
تقریبا یو نیم مخکې زه او زمنګ د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په ډیلی کې یا گرین نیویډا کې چې کوم ګراوند موږ تر کول سوی دی، هلته زمنګ د سره یو خصوصي ملاقات وسو. ښه خبره پدې کې دا ده بول زه کوشش کوم چې ستاسو داخلي روزونکې د ځان سره وروزم. موږ چې اکثره بارني روزونکې راولو نو هغه د یو شنه پریس کې چې ما ستاسو زنه غواړم چې ستاسو روزونکې ما سره چې ماته مزایمت جوړ نکي. خو د کې یو مثبت تکیم دا و چې په اول قدم کې دا وویل چې مثلا زه چې څومره انټرنیشنل یا نړیواله تجربه لرم د دنیا سره څومره ټچم، زما به کوشش دا وي چې زه تاسو خپل داخلي روزونکي په یو کال کې دومره وروزم چې کچیرته بیا زه هم نه یم او په راتلونکي تاسو اړتیا ودی ته ونه لري چې تاسو به خامخا بارنۍ روزونکي راولي. نو دا یو مثبت خبره وه. دومره خبره دا ده چې د دغه کمیونیکیشن یا تعلق د لوبغاړو سره، یعنی موږ چې کوم سره کړی نو سړی یو نورماله سړی وو، دغه فوکس یا ټوله توجه صرف ورزش او خصوصا کرکټ ته، نور په دې سیاسي مسایل باندې یا تا وبله په دې شی باندې هیڅ نه خبرې زمونږ سره نه دي کړي. هغه خپل وړتیا خپل تجربه چې درلودل واقعا د لیول 3 پر کوچنګ کړی دی او اوس د لیول 4 لپاره هم د هلې ځلې روانې دي او په مجموع کې د سر هغه اسناد ورسره دي چې د نړۍ په کچه د ډېر غټو غټو روزونکو سره د میټینګونه سوي دي، د نه ایډیا وي اخیستي وي، د غونه اخیستي وي، یعنی په دې شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېر موفید تمامې ده.
یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې لږ څه د معرفي وروسته خلکو پرې بحثونه وکړل، هغه دا و چې د پخپل انټرنیشنل یا نړیوال لوبي زیات نه دی کړی، افغانان معمولا د لوبو لپاره خوشاله وي، دا چې ډیر سکورې کړی وي اتمن وای چې خروزن قیام تمامېږي، او بیا وای چې په کورونی کرکټ کې د لوبه کړی او انټرنیشنل یا نړیوال سره بومره بلد نه وي، دغه یو اندېښنه تاسو څنګه رافقوي د خلکو؟
ستانګ دې چې محترم اصلا خو په مجموع کې زمونږ ته سابوانان دومره ورټیا یا پوهه د کرکټ نه لري، اما شوق مینه اوس زیات لري، ځکه تاسو معلومه ده افغانان همیشه په مجموع کې دا کوشش کوي چې یعنی بریا راوړي ځانته. کچیرته موږ د نړۍ په کچه وګورو، بابل عمر چې د پاکستان روزونکو پات سو هغه انټرنیشنل یا بین المللي لوبي بیخي کړی نه وي، اما د دنیا په ساته یو شکوچ کوچ یا روزونکو دا نه معنا چې مثلا یو سړی 2200 ونډي انټرنیشنل سیالي کړی، دا غو تجربه دغه استعداد هغه ډیر مهم دی. دا نشي کېدل چې لوبغاړي څومره شو پلیر وي او د یو شو کوچم جوړ شي. مثلا مونږ انجمام الحق ویلای سو هغه په دنیا په سطح یو شو پلیر و، اما روزون کینه و کله کله به داسې فیصلې جن صادرېدلې چې هغه به هم د لوبډلې په تاوان یا ورسته به دی په خپو. هغه وجه دا و چې د سره هغه د روزون کې یو خاص تجربه یا استعداد نور سره صرف د لپاره دا یو خاص ورتیا او د یو خاص نوم او زیات سیالي کړی وي. نو کچیرته مثلا مونږ نور غټ غټ پلیران وګورو د دنیا په سطح، اما روزون کې نه دی، نه دی خپل ضرورت تشکی او نه خلک انتخابي، دا د کوچز یا د روزون کې دنده دا یو خاص مهارت غواړي، یو خاص پوهه غواړي، هغه په دې پرې نه د تړلې چې خامخا دی د یو 15 شپې ته 200 انټرنیشنل لوبي کړي په کچ یو لوبي هم کړي وي، خو تجربه یې دومره وي چې دا هغه لوبغاړي نه
د سره مول خغلی راجپوت سره مقررات څنګه سوي دی او آیادب کې ذکر شوی دی لکه څنګه چې انضمام الحق افغانستان پرې خو داس خو بنوي چې راجپوت هم په داسې د نیمه لارې ملګرتیا وکړي.
اصلا کچیرته د امام موضوع تراسو هغه د افغانستان د کرکټ بورډ او د پاکستان د کرکټ بورډ درمابین په اهمانګي سره داسې یو کار سوي دي، د سینې د چې د ویل چې زه زما مونږ ته رخصت سي. راجپوت هغه یو تجربه ده د داخه ده چې کله یو روزون کوي په دې باندې قائد وي چې زه په دې ټیم کې دا استعداد یا دا ټیلنډ وینم چې د یو کم ځای ته ځان رسولای شي، خو صرف د دې لپاره یو خامانګي پکار ده او چې دوی زهنی جوړ کړي. نو هغه هم دې ته سخه خوشاله چې زه د دشي لوبډل سره یو ځای کېرم، چې هغه ځوان لوبډل د پنړی کې ډیر شریکاډونه جوړ کده، بس ما د فارم یو افتخار وي. نو زما پان چې دغه هم د دې لپاره یو ښه خبره ده، هم د افغانستان د لوبډل لپاره
قرارداد مور سره یو کلن شوې ده
کنه پیلن خو به موږ په دغه وس دوره کې چې کله هالند او سکاتلند ته ځو د رسمن زمنګ د روزن کې په اسباني دند او پیل کړل، او قرارداد د یو کال یا د دوه کال نه ورسره هغه بیا دغه سیریز زیاده دغه لوب نو ورسته سره دغه کو هدا کل به موږ به کوشش کوشش د دوه کال کرا دات
مننه د لوب په اړه مې یادو نو کړه ملي لوبغاړي بل هند هند راسن لاړه د دوی اول برټانیې ته چالتاب څو وخت وی او بیا ورسته لګي سکاتلند او ایرلند او د هیوادونو ته بوردی د لوب په خاطر ک څنګه
افغانستان ملي لوبډاله د هندستان او انګلستان ته ولاړه. نو دوی به تقریبا دوی درش په انګلستان کې تیری او بیا برته راځي سکاتلند هیواد ته، او په څلورم د جولای به ان شاء الله دوی د سکاتلند سره اول نمړلې 500 ورځې سیالي کوي، او بیا به دوه مسالې سره کوو، یعنی دوی یو ورځې سیالي د سکاتلند سره لرو او 15 ورځې سیالي د هالند سره لرو. اخیره پور دی یو میشتي چې هغه ډیر مهم دی دغه انټر کانټینټل کپس د سیالي د لپاره، هغه به د هالند سره کیږي.
بله ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال الحاج عزیز الله فضلی چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبري وکړي.
مننه کوم مدان
قدرم نوریدون کو دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مو زصفی الله ستانګ ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
اچا اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله یو چې نن د ګوړی اچار وسوم مرتبان مو مخې ته کدو اغه هم بیا پروژه کې په دې ډول د اچارو جوړولو لپاره مو دغه د وسوم خبرونه هم درته جوړ کړه نو وستاسي وای چې دغه وسوم خبرونه مخ وکې شوې دی او کنه خوند درکړای کنه خپل تاثیرات او نظریات راته ولیکئ او راوایسته وای چې د نور اچارو جوړولو په وخت ترې ګټه واخلو آیا اوسم د ګوړی اچار خوند درکې کنه آیا د ګوړی اچار مو د زړه تڼاکې چولې دي کنه ځواب راولېږئ بادشان مولوشه د خبرونې پیل د غلیکونو له ځوابونو څخه کوو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي دا چې پروفیسور صاحب د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي نو موږ یې هم نوم نه اخلو
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډیر به خوشاله شو
سمه ده خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه
هو صاحب ورکولی شې اسې خو زموږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي خو ما ته مناسب وبللې
مننه مننه ستاسې حسن نظر دی نو لیک ولوله
ښه صاحب دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي که یې د پیدا کولو چل را وښیې
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل
هغه څنګه
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي
پروفیسور صاحب د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دی زده
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي یو بل لیک راواخله
ښه دغه بل لیک پسر لیوانی را لیگلی دی او وایی چه لسهار ترشپی پوری بیسر آیم او چه شپشی نویده شم او لکه روخ سرای خسام خوب کوم چه دا ولی؟
دا اینه دی لیکلی که لسهار ترشپی ولی بیسر کیگی؟
لیکلی دی آقا وایی کلا چه سهار خر تراوزم او دی دکاندارانو، موتاروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بینصفی و بینم نو یاو دم بیسرشم او داغ بیسری می بیاتر ویده که دو نخه کیگی نو دای وایی چه درو در مال وکرم که تاویزونه
پسر لیونیا نگدی ده چه زم بیسرشم زکه د او زمانی او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بی انصافی، بی عدالتی، بی تفاوتی ټوله جامعه خرابه کړې ده او که رښتیا راباندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه کرار کرار په خپله ښه کېږې له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو دفتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایي را لېږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوخیي چې مشهوره شم.
سوداخانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي. فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل که، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اختر ته هر څوک می واخلي، خو هغه کسان چې پیسې نه لري نو یو نه یو غم خو به یې خوري. یو تن د میوې لاسته راوړلو لپاره نوی ابتکار کړی، پام وکړئ.
د اختر میوه دې مونږ اخیسته، ولې ورته ګورې؟
پس څه شی واخلم؟ یوه روپۍ لرم، زه ته یې ووایه.
نو څنګه کوې؟ له چا نه پیسې ورته قرض کړه؟
څوک یې راکوي؟
نو څنګه یې کیسې نه درکوي؟
د اختر په ورځ به ټول کرغې ته لاړ شو، کره به یو سوري څه سترنجي هواره کړو او په یوه بړوو چې ښه ماښام شو را به شو. که دې خوښه وي د اختر درې واړه ورځې به د قرغې د بند په ښکلي او شاعرانه فضا کې تېرې کړو.
شاعري دې پرېږده، چې لس ورځې وروسته هم راشې بیا هم خپلوان اختر مبارکي ته راځي.
نو چې راغله ورته به ووایي چې هر څه په اختر کې خلاص شوه، ګیله مه کوئ، ساریزه خو را آماده نه شي کولی.
دا ټول د ماشومانو پلانونه دي، لاړ شه او د میوې غم کوه.
نو چې ته کلکه یې راځه، یو کار به وکړو. دا څو ورځې مې له چرت وهلو وروسته یو چل زده کړی دی او په ګټه به یې عملي کړو.
سمه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځي راځي، مهرباني وکړئ، څه مو په کار دي؟
او د اختر لپاره مو وچه میوه په کار ده، لکه بادام، پسته، ممیز، نخود او نور شیان.
په سترګو هر څه شته، د خدای فضل دی. څلور پنځه ډوله بادام، څو ډوله پسته، ممیز، نخود، چارمغز او دغه نور چې تاسو وینئ.
ډیره ښه خبره ده، خو په دې تاسو ته معلوم دي له دې ټولو خو به یې پنځه پنځه کیلو راته وتلې، خو مراعت به مو کوې؟ که څنګه ښځې، پنځه پنځه کیلو بس دي؟
نه، پنځه کیلو چیرته بس کیږي، اته اته کیلو خو دی وي.
ښه سمه ده، اته اته کیلو.
په دواړو سترګو همدا اوس به یې درته وتلم.
واوروره، چې خفه نه سې، اوس په چا اعتبار نه ده پاتې. ما ویل روژه ده، سړی خوند هم نسي کتلی. که د هرې میوې لږ لږ نمونه راکړې چې بېګا ته یې وګورو، سبا ته به یې له خیره سره وتلو. که څنګه دې خوښه ده؟
څنګه چې دې تاسې خوښه وي خورې، سمه ده، له هر څه نه به لږ لږ درته درکړم. ښه یې وخورئ، وګورئ او بیا یې واخلئ، د دروغو سودا نه کوم.
ښه خبره ده، نو د هر یوه نمونه راته راکړه.
واوروره، لږ ډېر ډېر واچوه چې ټول یې وخوري او وګوري.
په سترګو
ښځې میوه خو ولا چې درنده شوه، بل دوکان ته هم ورشو او که نه؟
تا ته لکه چې دا خلک معلوم نه دي، دای د ژبې ترک هم نه کیږي، له یو څو نورو دوکانونه به یې هم واخلو. راکوي یې ډېر ښه خلک دي.
سمه ده، راځه چې نو دغه دوکان ته هم ور وګرځو.
درځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې. څه مو په کار
وو؟ د اختر لپاره مو میوه په کار وه.
ډېر ښه، هر څه شته، څه شی درکړم؟
ښځې لار شنه پنځه پنځه کیلو بس دي.
اول دا معلوم که چې هماغه دوکان ده که نه ده.
هو هماغه دوکان دی، یو چا مو پته راکړې وه.
ښه، هر کله راشئ، خپل دوکان مو دی.
ښځې پنځه پنځه کیلو بس ده؟
نه، اته اته کیلو خو واخله، کم بیروبار خو نه یې.
اته اته کیلو درته وتلم.
هو اته اته.
ښه، څه شی درته وتلم؟
بادام، پسته، جلغوزي، چارمغز، ممیز، نخود، کجور، دوه کیلو کشته، دوه کیلو خورما او له یو کیلو انځرو سره.
ته ودرېږه دوکاندار وروره، خفه کېږه مه. ما ویل که دنن لگ لگ نمونه را کری وای چل رو جماعتی روست مو خوالالی او کتلی وای بیا با مصابات طول تللی وای اعتبار نشتا روشه دا مویل چی کمشای تریخی اتروش نی
سامه دا پسترگو لحر چنه بدر تا لگ لگ واچوم خیه او گوری وی خوری او بیایی او سی
خیر سی ورو را منگوایو چی لگی قیمت واخلو خو خیشه واخلو چی خفه نسی
نا دا چوائی ولی بخپا کیکم
خزی میواد رنده دا ما ویل که تکسی ونیسو
ما ویل لگ با پا بازار که گرزی دلی و خوزه چی میواد رنده دا لار بسو
داغ اخبروانه ننگر ناشنا برابر کری و او برخه خیستین که و برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل وسه حکمت او نقیب الله لاروی کلموک سراری کی نیسی نو د پوز باکسونو شمیره مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3